افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پایل دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چارشنبه په خپل ایکس پانه په خوانی ټویټر کې لیکلی چې له دغو افغانانو سره به د خوړو، سرپناه او نورو کورنۍ توکو، روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحه، تغذیه، خوندیتوب، روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلی چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان، 25% ښځې، تکم 12% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خړو نړیوال پروګرام WFP وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. WFP نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3.8 میلیون ډالر د بیډنی خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ به چې له 210 زره زیات ماشومان، ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. د راپور له مخې له 13 سپتمبر میاشتې رئیس شاوخوا 15 لکه افغانان پاکستان له خپلې خاورې ایستلي چې د لاسنیوي لپاره دا مرستې بسنه نه کوي. تر دې وړاندې له پاکستان یو شمېر ایستل شوو کډوالو هم ازادي راډیو ته ویلو چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوو کاندیدانو پر دفترونو د نننیو چاودنو د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه چاودنې د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپلواک نومند اسفندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګوند پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د بلوچستان ایاله د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ چاودنه کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 2 تنه وژل شوی دي. په چاودنو کې شاوخوا 40 نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لزګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوی دي. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. او وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو جګپوري چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرنی فشار ته بغاړه کې نه دی.
افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کی، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کی، دا نتیجه نه ورکی.
د افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکه بیا له ملګرو ملتونو غواړي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې خزو او نجونو پر وړاندې په موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. یو شمېر افغان سوداګر وایي چې اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
زمون 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټایر ده، اوس هم کراچۍ بندر کې بند ده.
دا به هم واوري چې په کندهار کې مرغانو کاروباریان وایي د خلکو اقتصادي وضعیت خرابوالي له امله د دوی کاروبار هم پکې شوی، ځکه ډېر خلک اوس مرغۍ نه ساتي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د دوحې غونډې ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، یو شمېر طالب چارواکي وایي چې هیڅ ډول بهرني فشار ته غاړه نه ږدي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر او د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد نن په کابل کې یوې غونډې ته په ټینګار سره وویل چې حکومت د خلکو د قربانۍ په پایله کې رامنځته شوی او سیاسي فشارونه پایله نه ورکوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مشرۍ د دوحې غونډې ته چې د فبروري په 13 او 19 ترسره کیږي طالبان هم بلل شوی دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې د افغانستان د سرحدونو او قبایلو د وزارت لخوا د اسلامي نظام او ملي یووالي د ټینګښت په نوم غونډه کې د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو ټینګار وکړ چې دوی به هیڅ ډول بهرني او سیاسي فشار ته غاړه کې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد په دې غونډه کې د کوم ځانګړي لوري له نوم اخیستلو پرته وویل چې دوی باید ازادي، خپلواکي، ملي او اسلامي ګټې وپیژني او درک کړي.
هر څوک دا هڅه کوي چې په هر عنوان وي چې د افغانستان د خلکو امنیت خراب کړي، افغانستان د خلکو اقتصاد خراب کړي، په سیاسي او خارجي لحاظ باندې فشارونه ور باندې وارد کړي، دا نتیجه نه ورکړي. دوی باید دا درک.
مجاهد زیاته نکړه چې څوک د طالبانو پر حکومت فشار راوړي. د طالبانو د حکومت سیاسي مرستيال مولوي عبدالکبیر هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د دوی نظام د خلکو د قربانۍ په اساس رامنځته شوی او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړی چې د شریعت او د دوی د حکومت خلاف ودرېږي.
لکه شل کاله چې د اسلامي نظام د اشغالګرو په خلاف هم استعمال کو، اوس به موږ هم خپل قوت دغه چا په خلاف استعمالو چې څوک د دین او د اسلامي نظام دشمنان.
هغه ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د نړۍ له 18 هیوادونو سره سوداګریزي اړیکې او تعاملات لري او دا د دوی لپاره د رسمیت پیژندلو په معنا ده او د دوه پناست کې د نړۍ هڅه ده چې له افغانستان سره تعامل ته لار هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې دمه دوه په غونډه کې دواړو خواوو په دې اړه څه نه دی ویلي. تر دې وړاندې نړیوالو سازمانونو او نړیوالو ټولنو له طالبانو سره د اړیکو یو شرط د افغانانو د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو وینځونو د حقوقو درناوی یاد کړای. په ورته وخت کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر فعالانه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو وینځونو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې د طالبانو د حکومت کړنلارو ته په کتو به دوی په خپلو سیاستونو کې هیڅ ډول بدلون رانولي. له دوی څخه یوې نجیبې سنجر ازادي رادیو ته وویل:
ما شخصا خوشبین نیستم که نشست
زه په هیڅ صورت خوښ نه یم چې د دوه غونډه به وکولی شي د طالبانو په دریس کې بدلون راولي، ځکه چې داخلي مسایل دوی ته اجازه نه ورکوي چې دا کار وکړي. ځکه چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې مولیدل چې د دې وضعیت د بدلولو لپاره ټولې هڅې ناکامې وې.
تغییری وضعیت در افغانستان ناکام بوده.
د بشری حقوقو فعال نسرین حمیدی هم له ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه:
طالب در طول 30 ماه
په افغانستان کې طالبانو د خپل واکمنۍ په ډیر شمیاشتو کې د بشري حقوقو څخه ډیره سرغړونه کړې دي. ټول افغان شذې له بشري حقوقو به برخه کړې دي او له همدې امله به موږ نړۍ او ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړو چې له طالبانو سره تعامل وکړي.
جهان اجازه یې نه میتیم کې با طالب تعامل وکړن.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په اړه د دوه غونډه د فبروري په 13 او 19 د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو د استازو او د افغانو ښځو او مدني ټولنې د استازو په ګډون جوړیږي. طالبانو ته هم په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی ویلي چې د طالبانو حکومت به د دوه په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه وضاحت پرانا کې پریکړه وکړي.
لبل خدای افغان خزو د سیاسي مشارکت شبکې لملګرو ملتونو غوښتي چې د دې سازمان په قربتو پراتونکو غونډه کې په افغانستان کې د خزو او نجونو په وړاندې په موجوده ننګونو زیات تمرکز وکړي. د شبکې د اعلامې په خبرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه باید طالبان په وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي څو په افغانستان کې د خزو حقوقو څخه سرغړونه او بشري بحران پای ته ورسیږي. نور په دې رپورت کې
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکه وایي چې ملګري ملتونه باید د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو پر سیاستونو او د دوی پر وړاندې پرشته ننګونو او محدودیتونو تمرکز وکړي. یادې شبکې د سې شنبې په ورځ یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې نړیواله ټولنه دې د طالبانو پر وړاندې خپل سیاست بدل کړي او پر دوی فشار راوړي تر څو په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه سرغړونې او بشري بحران پای ته ورسیږي. د یادې شبکې په اعلامیه کې راغلي د دې غونډو پایله او موخه باید د طالبانو د نظام نه منځه وړل او په افغانستان کې د خلکو په رایو ټاکل شوی د یو ټول شموله ډیموکراتیک او جمهوري نظام رامنځته کول وي تر څو ښځې او نجونې په پوره توګه ازادي او برابري ترلاسه کړي. د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په اعلامیه کې دا شرط راغلی چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو څخه اقتصادي ملاتړ ودروي او د افغان ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو غونډه د روانې فبروري په 13 او 19 په دوحه کې ترسره شي. په دې ناسته کې طالبانو ته هم د ګډون حق ورکول شوی دی. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو پر حضور نیوکه کوي او دا له طالبانو سره د نړۍ د سیاسي اړیکو عادي کول بولي. له ډلې وحیدې امیری ازادي راډیو ته وویل
موږ د طالبانو ډلې د حضور مخالف یو او دا ناسته غندو ځکه موږ معترضې میرمنې طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوو او هیڅکله دې ته نه حاضرېږو چې طالبانو سره خبرې اترې وشي.
یو شمیر میرمنې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی د بندیزونو له امله له خپلو دندو ګوښه شوي او په کور ناستې دي وایي چې په دې ډول غونډو کې باید د ښځو او نجونو د حقونو او د دوی د ازادۍ په اړه خبرې وشي. په تېر جمهوري نظام کې یوې ښوونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
موږ غواړو دا ځل داسې یو کار وکړي چې طالبان دې ته اړ کړي چې زموږ حقونه بیرته موږ ته راکړي، موږ ته د کار، تفریح او ژوند کولو اجازه راکړي. دوی موږ له ژوند څخه محروم کړي یو، ژوند یې په موږ تریخ کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې غونډې را نږدې کېدو سره د ملګرو ملتونو ځانګړی همغږی کوونکی فریدون سنلیوغلو کابل کې له لوړ پورو طالب چارواکو سره په خبرو بوخت دی. ښاغلی سنلی د سه‌شنبې په ورځ د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره د دوحې د راتلونکي ناستې په اړه لیدنه ترسره کړه. که څه هم ملګرو ملتونو یا اوغلو د دې لیدنو د محتوا په اړه لا څه نه دي ویلي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د ارګ په خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوري چارواکي له طالبانو غوښتي چې باید ځینو نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو ته ژمن واوسي. نه دي ویل شوي چې سنلی اوغلو کوم قوانین یاد کړي، خو له شپږم ټولګي پورته له لوړو زده کړو د افغان نجونو محرومول او د ښځو په کار په پراخه کچه بندیزونه هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې لخوا په وار وار مطرح شوي او له طالبانو یې غوښتي چې دا بندیزونه لرې کړي.
د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې د غوښتنې په باب مو واورېدل چې ملګرو ملتونو یې غوښتي دي چې د دې سازمان په کوربتوب د دوحې په راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې پر موجوده ستونزو زیات تمرکز وکړي. په راپور کې مو دغه راز واورېدل چې دې غونډې ته د طالبانو حکومت استازي هم بلل شوي، خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تېره ورځ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له یوه جګپوړي چارواکي سره په خبرو کې وویل چې ورسته لدی چې دوی د دې غونډې په اړه زیات معلومات او جزئیات ترلاسه کړي پریکړه وکړي چې آیا پکې ګډون کوي کنه. دغه راز طالبانو حکومت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي له ګمارنې سره هم مخالفت څرګند کړی. دا هغه موضوع ده چې په دې غونډه کې به هم پرې بحث وشي. په دې اړه مو چې ولې طالبان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي څو شپې مخکې د طالبانو له یو پخواني چارواکي او د غیر سیاسي شنونکي سید اکبر آغا څخه د پوښتنه وکړه.
زه فکر کوم چې تدبیر خبرې دي. یو خبره دا ده چې طالبانو دا اوس کې دلته د منطقې حکومتونه لکه چین او روسیا او پاکستان او نو ځینې مملکتونه ایران د افکار په نامه باندې دلته غونډه وسول په افغانستان کې. نو هغه غونډه هم داسې یو اندازې ته داسې معنا یې ورکوله چې طالبان تر اوسه پورې اوس په د کامیابۍ په درشل کې دي، یو څه پیشرفتي یې کړې ده، مخته روان دي او هغو خلکو به هم څه ډېره حده پورې طالبان ته اطمینان ورکړي وي. او دوهمه خبره دا ده چې دا دغه غونډه چې البته طالبانو په دې کې جندا طلب کړل چې جندا مشترکې په جندا باندې مش غور کوو. عدد طالبانو خپل حق چې جندا طلب یې دوی سو کې ځکه چې هر ملک یو مجلس ته دی الته به مجلس په جندا دی خبرې دوی د ملک رئیس الوزرا سره مثلا د وزیرانو سره د کابینې سره دوی خبره وکړي هغه دوی ته ہدایت وکړي هغه نماینده ته نماینده د دوی په ہدایت باندې الته خپل خبرې سره ورسوي. نو هغه طالبانو دا ډېر څه خبره وکړه دا څه شرط وکړي جندا یې ورته طلب کړ. دوهمه خبره دا و چې دا غونډه د یو په جندا کې څه معلومیږي چې دوی نماینده دروي دا هم د دې غونډې یو جز دی نماینده درول د پاکستان لپاره. زما په فکر باندې دغه نماینده درول د افغانستان لپاره د څه معلومیږي چې د افغانستان دا اوسنۍ استقلال او ازادي دغه پلاس کې اخلي هغه نماینده یعنی د استقلال او ازادي ته صدمه رسي. نو طالبان نه غواړي چې د استقلال او ازادي یا د پاکستان استقلال او ازادي ته صدمه ورسیږي.
طالبان یو پخوانی چارواکی او سیاسي شنونکی سید اکبر آغا و چې د دوحې د غونډې اړوند خپل نظر را سره شریکو دا چې طالبان ولې په دې غور کوي چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي کنه او د غراز د یوې بلې موضوع په ارتباط چې طالبان ویلي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ګمارنې سره مخالفت کوي ځکه چې اوس په افغانستان کې یو نامه حضور لري او د افغانستان شرایط هم هغه پخوانی شرایط نه دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
یو شمیر افغان سوداګر وای اوس هم د دوی سلګونه کانټینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي چې له عملی دوی ته میلیونونه افغاني زیان اوښتی دی. په عین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزي هم تایید کړی چې په اوس وخت د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانټینرونه کراچۍ کې بند دي چې دوی د خوشې کولو لپاره هڅه کوي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ل بار بار خبرو اترو وروسته لا هم په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو سلګونه کانټینرونه بند پاتې دي چې د سوداګرو په خبره ل عملی میلیونونه افغاني زیان وروښته دي. افغان سوداګر هاشمی ازادي رادیو ته ویل اوس مهال هم کراچۍ کې دوه کانټینرونه چې ټیرونه یې پکې بار کړی دي بند پاتې دي. هغه وایي
زمونږ 15 کانټینر چې 3 کانټینر راغ ده او 2 کانټینر ټیر ده اوس کراچۍ بندر کې بند ده او تر اوسه د هغې سرنوشت معلوم نه ده. دا هر کانټینر چې ده اوس تقریبا داسې د $2,000 نیول تر $15,000 پورې دی باندې د مرچونه راغلي دي.
نوموړی وای دوی په دې اړه څو ځل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د غراز د طالبانو حکومت ته هم ورغلي دي خو یاد ستونزې نه ده هواره شوې. د غراز بل افغان سوداګر نواب امیرزی وای د کانټینرونو د درول کې دوله عمل افغان سوداګرو ته دومره زیان اوخته ک دوی په یادو کانټینرونو کې شته مالونه هم وپلوري نو تاوان به جبران نشي. هغه ازادي رادیو ته ویل
زموږ په جن کانټینرونو باندې دومره کرایا او جریمه راغلی ده چې هلته ولاړ دي چې هغه مالونه ورته خرڅ هم کې نه پوره کېږي. دا په میلیونونو افغانۍ تاوان دی ځکه چې زموږ مالونه هلته دریږي په موټرونو باندې ډیمیج راځي.
یا دو سوداګرو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دی د سوداګرۍ ستونزې په دایمي ډول حل کړي. بل پلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزینن ازادي رادیو ته ویل شاوخوا 300 هغه کانټینرونه چې په کې بار سوداګري ستو کې پاکستان په تور نوملړ کې شامل کړي دي د کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او دوی د خوشی کولو هڅې کوي.
د 300 په شاوخوا کې یا 250 شاوخوا کې کانټینر الته ولاړ دي او په موږ باندې برج راځي د ټنشن راځي او واقعیت خبره ده چې بده ته ډیر تاوان را ورسېدو په میلیونونو ډالر موږ تلاش کوو چې دا خوشی شي ما خلاص شوی نه.
دا چې د طالبانو حکومت د کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د درول شو کانټینرونو ته د اجازه ورکولو په اړه څه کړي دي و مغوختل په دې اړه د دوی د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو وایاندې عبدالسلام جواد په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته ویل په دې اړه د دوی خبري روان دي تر څو یا د ستونزې حل شي. خو شاوخوا دو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نور الدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته سفر وکړ چې له یاد سفر وروسته د دغه وزارت مسؤلینو د تیر کال نومبر په 9 د کراچۍ بندر کې د بنپاتې شاوخوا 4000 کانتینرونو د خوشې کېدو او افغانستان ته د روانېدو خبر ورکړ. خو هغه مهال د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي ازادي رادیو ته وویل د یادو شاوخوا 4000 کانتینرونو لړلې 1500 هغو ته د لیکت اجازه ورنکړل شو چې د پاکستان له لوري د خودل شوي تور نوملړ توکي پکې بار دي. خو خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو سره خبرو کې ویل ل دې ډلې 200 کانتینرونه نور هم خوشې شول او اوس مهال شاوخوا 300 هغه بند پاتې دي. پاکستان د تیر 2023 کال د اکتوبر په 3 ل افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفې سربېره د 240 قلمه توکو پر لیکت بندیز ولګاوه چې ل دې کبله سلګونه کانتینرونه په کراچۍ کې اسار پاتې شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې د مرغانو کاروباریان وایي چې په دې وروستیو کې کاروبار پیکه شوی دی. په کندهار کې د زینتي او نورو مرغانو پلورونکو وایي خراب اقتصادي وضعیت دوی په کاروبار منفي اغیز کړی او د پخوا په پرتله یې خرڅلاو کم شوی دی.
د کندهار ښار اوسیدونکو اتیا کلن محمد اسماعیل د ځواني له وخته د مرغانو د ساتلو شوق لري او سم سلګونه دوله بلابیل مرغان ساتي. د خپل دی شوق لکبله د کندهار ښار د مرغانو بازار کې یو دکان ولی او دلته لملګرو سره د مرغانو شوق کوي. محمد اسماعیل وایي اوس ته پخوا د مرغانو ساتل کم سوي دي.
شوقونه خو د پخوا پر کم شوقونه وښ نشله نو لکه پخوا چې و نو اگر کم شوقونه نشه مې خرید او پروچ شله او زه په خپل شوقیم پر دغه د باندې ناشم د مرغان خرچوم و رانی سم نه یو دانه مرغ چې مخواسي اگر رانی سم د دې ما ته پروچ شي له کوم هر کم مرغان درم زرک درم اند دې پان درم کرکان درم تاروغان درم کنری چوچ درم بلجان درم بلبلان درم هر څه درم.
کته هم د مرغانو پالل شوق دی خو د ډیرو لپاره بیا د نفقه د پیدا کولو وسیله هم ده. د کندهار ښار په زړه کې د مرغانو دی بازار کې سلګونه کسان د مرغانو کاروبار کوي او لالارې د خپل کورونو اړتیاوې پوره کوي. د مرغانو کاروباریان وایي په دې ورستوي کې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل سوی چې کاروبار یې اغیزمن سي.
په پاپا پر کله باندې کاروبار کا سره ودانسته او بل پاپا څه د مرغانو د مرغانو د خو به خنسته هغه په دې خاطر باندې نسته چې دا نه چای جنو برا د نه وړي نه وړي دا د ضرورت شي نه دا د مستې شي دا نه خو راځي خو اخرتي شي دا په دې ته باجلا کا دا په دې ته باجلا کا او خارجي مرغانو څنګه نه راځي ولې پیسې ولا پیسې نسته په دې خاطر باندې تاسو 1000 روپۍ زر کوار کا په 1500 لټو ور کا څه د مرغان څه زر کې کلریاني چې ګوتې واټر اره کوم مرغونو ته مو فاتو او فرات کراچي سره ځي فرات یو څه په ملک نه کابل لوګر ثاني سیمه.
یو شمیر نور کاروباریان هم وایي اوس مهال په دغه ولایت کې د زینتي مرغانو د ساتلو شو کم سوي او هم په لارو کې د ستونزو لامل بهرني مرغان نه راوړل کیږي چې لامل د دوی کاروبار پیکه کړی دی.
اکثریت جرمنی سره ځي، اکثریت پاکستان راځي، اکثریت هندو د ایران سره ځي، چوبکی جی، اندلپان جی، بلبلان جی، زرکی جی، ایرانی زرکم دلې خرڅی، یوز مستاج د غرو زرکی جی، غم دلې خرڅی، اکثریت خلک دلې چان پکې پرمیت چان جی.
ځان کاروبار وڅ چې کم سوې دي، خپل کاروبار سره کمزور دي، موږ کاروبار مو سره کمزور دي، څو کونه نه کې نو کاروبار مې سپېڅې نه
د کندهار ښار د مرغانو بازار کې کینری واټر چوغه کې بلبلان توتیان زرکی کرکان او ډول ډول مرغان ست چې ځینې تر 1000 افغانۍ پورې هم زیاته به لري. د مرغانو د پلورونکو په وینا اوس خلک د اقتصادي ستونزو له امله ډیر ګران مرغان نه پیری.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00202020 یولس 0015.
او د دری پیغامونو شمیره
00220224
ازادي رادیو څلروشت ساعت د خزنی ولایت ګن شمیر څنګه وهونکو ویل څنګه وهن سره ډول وهل هم تړلې او د طالبان چارواکي باید ډول وهلو ته اجازه ورکړي د غزنی پکتیا پکتیکا ولایتونو تر څنګ هوا په ډیرو سیمو کې وخت په څنګه کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشاله ولو او په خوني دودونو ساتلو په هدف خبرګ ډولونه وهل کېدل خو په اوس وخت کې طالبان په دغه ډولونو بندیز لګولای دی تفصیل په دې رپورت کې
په دا وروستیو کې د غزنی ترڅنګ په څنګلورو ولایتونو کې یو ځل بیا د سانګ لوبي زور اخیستای ډیرای وخت په وړو خوشیو کې دغه لوبه د خلکو د خوشاله ولو او دغه لوبي د دودولو او پاللو په مخه تر سره کیږي تاریخ لیکونکي وایي په غزنی پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سانګ وهل له شاوخوا 2000 کالو څخه رواج لري دوی وایي دلته به په سانګو کې د آسانو د مستولو خلکو د خوشحالولو او پخواني دودونو ساتلو په موخه ډیری وخت غبرګ ډولونه وهل کېدل اوس هغه سینه ده ځکه دغه لوبه اوس بې ډوله او په خاموشۍ سره کیږي خو سانګې وهونکي یو ځل بیا د سانګو وهلو پر وخت د ډول وهلو غوښتنه کوي شاوخوا شل کلن نعمت الله عزیزي د غزنی قرباغ ولسوالۍ لالیزو کلي څخه عبدالله ګل کلي ته د سانګې وهنې په مخه خپل اس راوستی شاوخوا دیش کلنی سام احمد پهلوان د غزنی قرباغ ولسوالۍ یو بل سانګ وهونکی دی دی هم عبدالله ګل کلي ته د سانګ وهنې په مخه راغلی دی
په دې قرباغ کې تقریبا اته 50 آسان لرو هر جمعه د جمعې په ورځ د ماشپین له یوې بجې تر مازدیګره پورې د موږ مسابقه وي او نن هم د دې واورې په ورځ باندې ډېر مخلوق راغلی او دلته د خپل مسابقه وکړه خو موږ له اسلامي عمارت چې دا غواړو په ډېرو ولایتو کې رول آزاد ده زموږ په ولایت کې دمره خلاص کړي موږ یې د آسانو دپاره وګو
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمیر سانګ وهونکي وایي د طالبانو حکومت د سانګ وهنې پر وخت ډول وهلو ته اجازه ورکړي شپږاتیا کلن سلطان شاه د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ سانګ وهونکی دی دای هم دغه غوښتنه کوي
واول په خپلونه وګور سره لا سم ته به وسم والوم وای ما ته په چاچا خلاص کی یو څلګرو کړه په خپل باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ خوشاله یی بیا څه ته میاله نور دا چې شي نه دی واړو په کتم شي ډول خلاص
څنګه وهن کې دغه غښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت په ټول هیواد کې په ډنګډنګ بندیز لګولای او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د سانګو ترڅنګ په خپل خوشیو کې هم ډول نه ووهي او اتڼ نه وکړي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم زه ارغسانه ما د کندهار ولایت نه خبره ده چې ورونو سي په کندهار ولایت کې د کوچانو مشکلات ډیر زیات دي د کوچانو مشکلات په خوا هم د جمهوریت په وخت کې هم ډیرو کته سي یو لور پله چارواکه راوځي او د کوچانو هغه مشکلات په خپل سترګو ویني نو بیا به د خپل پوسی سدا خلک سونه مشکلات لري من د کی ټول باندې تنګ سوی په بازارو کې جای نسته او د دې کاروبار ټول بازارو سرزک سوس کوچان سدا غمالداري نه لري زمینداري نه لري نو اقتصادي وضعیت ما غندازي ته خراب شي ولا د خلک څخه د ماخن ډوډۍ لري یو اقتصادي وضعیت خراب ته بل د تعلیم څخه خو مختن به برخه او وسن به برخه د تعلیم ته خو به خلاص رسېن لري نو باید کوچانو مشکلات ته اسلامي امارت لاسرسي پیدا کړي او مشکلات ور حل کړي ځکه چې د کوچانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی دا غزمانه زرو السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زموږ دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت وملو چابرام ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه شتون نه لري د اسلامي امارت راتګ درې کاله وتل خو په دې سیمه کې د یو شي خدمت نه ده سوی نه سړکونه سته نه کلینیکونه سته نه انټینی لرو یواز یواز غوښتنم عاجله غوښتنم دا باید د انټینو باندې کې زړه زړه کار خلاص کړي دا هم ډیره جدي غوښتنه ده او پیټرمانه غوښتنم ده
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم
ډور د کندهار ولایت کې د افغان بي سیم سیم کارتونه چې نوی راباسي یا هغه زړه سیم کارتونه چې کوم دی رجستر کوي پر کمپیوټر تذکره لی الکترونی باندې دا باندې ډیر راشي ټول هغه خلک دي چې د لیرو منطقو ورته راغلي و شار ته یا خندې د ښځې ټول هلته ورته ولاړ یم مګر خاص نه دی چې دا زموږ غږ درې ځای ورسوي او مطلب حکومت یې څه پاملرنه ورته وکړي څه اسانتیا وې چې ته راولي خلک ورسي بس دوی ورته وایي نوي سیم کارتونه نه دي راغلي یا نه کېږي ستا هغه کمپیوټر تذکره راوه د ورور د دي راوه همدا رقم په کمپیوټر په تذکرو په ځایو کې چې کمپیوټر تذکرې خلکو ته ورکوي هلته هم داسې راشي بس وویستې والا ښه چلیږي او عوام ته داسې خاص نوبت نه ورکوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
په افغانستان کې د شپې نه نیمې بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې دوهمې برخه ته ورسېدو. د برخه کې د سپورت ځانګړی پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد وایي چې محدودیتونه او سیاسي فشارونه د دوی پر حکومت هیڅ اغیز نه لري. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا جوړه شوې وه. ښاغلي مجاهد د کوم مشخص فشار یادونه ونه کړه او دا یې هم ونه ویل چې دغه فشارونه د چا لخوا پر دوی راوستل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له مخالفت سره مخامخ شوې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنلی اوغلو ته ویلي چې د یوناما په موجودیت کې بل ځانګړي استازي ته اړتیا نه لیدل کېږي. ټاکل شوی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځانګړي استازي موضوع د روان فبروري میاشتې په 13 او 19 نیټه د دوحې په غونډه کې هم راپورته شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچاوي روان 2023 میلادي کال په افغانستان کې د 10.3 میلیون کسانو د ملاتړ لپاره د بشري مرستو شریکان 3.6 میلیارډ ډالرو ته اړتیا لري. وچانن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې له دغو افغانانو سره به د خوړو سرپناه او نورو کورنۍ توکو روغتیا او بو نظافت او حفظ الصحې تغذیه خوندیتوب روزنه او یو شمیر نورو برخو کې مرسته کوي. وچا ویلي چې مرستو ته د اړو کسانو 25% ماشومان 25% ښځې چې کم 2% معلولین او 2% د پاخه عمر لرونکي دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای له پاکستان ایستل شو افغان کډوالو سره د نقدو پیسو مرسته کوي. دبليو اف پی نن د یو راپور په خبرولو سره ویلي چې له کډوالو سره د نقدو مرستو لپاره 3.3 میلیون ډالر د بیړني خبرګون له مرکزی صندوق نه اخلي. په راپور کې دغه راز ویل شوی چې 3.3 زره راستنې شوی کورنۍ بچ له 210 زره زیات ماشومان ښځې او نارینه پکې دي له دې مرستو برخمن کیږي. په پاکستان کې د پارلماني انتخاباتو د دوه کاندیدانو پر دفترونو د نننې 14 د وژل شو شمیر 9 ته پورته شو. دغه 14 د بلوچستان په پخین او قلعه سیف الله سیمو کې د یو خپل واک نومان اسپندیار کاکړ او د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام ګون پر ټاکنیزو دفترونو شوې دي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د بلوچستان ایالت د ویان جان اتکزی په حواله ویلي چې لومړنۍ 14 کې چې پخین کې شوی ولس او په دوهمه کې 12 تنه وژل شوی دي. په 14 کې شاوخوا شل نور کسان ژوبل شوی دي. تر اوسه د دغه 14 مسولیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستې. خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان او بلوچ بیلتون غوښتونکو د ورته بریدونو مسولیت اخیستی و. په پاکستان کې سبا پنځشنبه پارلماني یا عمومي انتخابات ترسره کیږي او لزګونه زره پولیس او ملیشه ځواکونه امنیت ته ګمارل شوی دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلامونه او هرکلی. زه بختیار ساحل مو تاسې د لوبو میدان سپورتي خبرونه اورئ. په دې ونی ځخ پرونه کې درته دا مطالب وړاندې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله روانه ونې له سریلانکا سره د ورځنۍ لوبو لړۍ پیلوي. د افغان ملي لوبډلې مشر روزونکي په ټیسټ کرکټ کې د خپل لوبډلې د ماتې لاملونو ته ځواب ویلی دی. په ورځنیو سیالیو کې شامل لوبغاړو سوداګریز لیګونه پریخي او سریلانکا ته تللې دي. ایرلند د افغانستان پر وړاندې راتلونکو سیالیو ته خپلې لوبډلې اعلان کړې. افغان تکواندو کارانو په عربي متحده اماراتو کې د برونزو مډالونه ګټلې دي. د 19 کلن ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لوبډلې هم معلوم شوې. د آسیا په کچه د فوټبال پیل شوې سیالۍ هم وروستي پړاو ته رسیدلې دي. په خبرونه کې درته ګڼ نور مطالب هم لرو. پیلې د افغانستان او سریلانکا ترمنځ راتلونکي لوبلړۍ څخه کو. په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې تر سترې ماتې وروسته افغان کرکټ ملي لوبډلې د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو په موخه خپل تمرینات پیل کړي دي. کرکټ بورډ ورته د روانې اونۍ په پیل کې 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډله کې اکثریت لوبغاړي په سوداګریز لیګونو کې بوخت وو، خو د فبروري په 6 نیټه ټول سریلانکا ته ورغلي دي. دا چې په یادو سیالیو کې به کوم افغان لوبغاړي ولوبېږي او سیالۍ به کله وي، له امید زهرمل څخه په دې رپورټ کې اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا پر وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لپاره هم لوبډله اعلان کړه، خو راشد خان په اعلان شوې نوملړ کې نه دی شامل. د یکشنبې په ورځ د فبروري په 4 نیټه د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې لیکل شوې د غوراوي کمیټې له لوري د سریلانکا پر وړاندې راتلونکو درې یو ورځنیو سیالیو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. ټاکل شوې ده چې افغانستان او سریلانکا د روانې میاشتې په 9 نیټه د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي. کرکټ بورډ لیکلي په دې 15 کسیز نوملړ کې حشمت الله شهیدی لوبډلمشر، ابراهیم زدران، رحمان الله ګرباز، رحمت شاه، عظمت الله عمرزه، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، نور احمد مجیب الرحمن، فضل حق، فاروقی، نوید زدران، فرید ملک، ریاض حسن او قیس احمد شامل دي. دغراز شرف الدین اشرف، شاهد کمال، عبدالرحمن او بلال سمی هم د یاد نوملړ په احتیاطي لوبغاړو کې ځای پر ځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې نوید زدران ته د افغانستان د ورځنیو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکول کیږي. هغه د سریلانکا پر وړاندې د روانې ټیسټ لوبې په لومړۍ پاڼۍ کې 4 لوبغاړي وسوځول. بلورتا نجیب زدران بیا تر یوې لسیزې وروسته د افغانستان د ورځنیو سیالیو له نوملړ څخه د خرابې کارګردګۍ پر بنسټ لرې شوی دی. هغه په وروستیو لسو ورځنیو سیالیو کې 6 منډې کړې وې. که څه هم کرکټ بورډ د راشد خان د نشتون په تړاو څه نه دی ویلي، خو بریښي چې د هغه د ملا ټپونه لا هم سم نه دي رغېدلي او ملي لوبډلې ته به یې راتګ نور وخت هم ونیسي. همدارنګه نوین الحق بیا له یو ورځنیو سیالیو څخه د مخېخې پر بنسټ نه دی غوره شوی. هغه په 50 اوریز نړیوال جام کې له ورځنیو سیالیو استعفا وکړه. د ویلو دا چې د درې نړیوالې ورځنۍ لوبې بعد روان فبروري میاشتې په 9، 11 او 14 نیټه وشي، چې ورپسې به د همدې میاشتې په 18، 19 او 20 نیټه هم درې شل اوریز نړیوالې لوبې وشي.
اوس د یوازنۍ ټیسټ لوبې په تړاو درته رپورټ وړاندې کوو. افغان لوبډلې یاد سیالي د 10 وکټو په توپیر وبایلله. د افغان کرکټ مینوالی په دې ماتې یو وار بیا راپارولې دي او له کرکټ بورډ غواړي چې ځینې مخکښ لوبغاړي هم ټیسټ کرکټ کولو ته اړ باسي. تر یادې لوبې وروسته مشر روزونکي جاناتن ټراوټ رسنیو ته په دې تړاو ځوابونه ویلې دي. تفصیلی له سالم احمد سالی اورو.
د افغانستان او سریلانکا ترمنځ یوازنۍ ټیسټ لوبه په 4 ورځ د کوربه لوبډلې په بری سره تمامه سوه. سریلانکا د افغانستان د 6-5 منډو هدف پرته د کومې وکټې له سوځېدو پوره کړ او له دې سره په لومړي ځل په ټیسټ لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د فبروري پر 2 نیټه پیل شوې وه، په چې کوربه لوبډلې ګټلې وه او د توپ اچونې پریکړې کړې وه. افغان لوبډلې په لومړۍ پاڼۍ کې د رحمت شاه د 1 منډو په مټ 198 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. کوربه لوبډلې په خپلې لومړۍ پاڼۍ کې 409 منډې وکړې. دغه لوبډلې ته انجلیو میټوس او دینش چندیمال سلیزې ووهلې او په افغان توپ اچونکو کې نوید زادران شوځلید او 4 لوبغاړي وسوځول. دا د نوموړي لومړۍ ټیسټ سیالي هم وه. دغه ورځ نجات مسعود او قیس احمد دوه سریلانکایي لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا د توپ وهنې د لومړۍ پاڼۍ په بشپړېدو سره افغان لوبډله 241 منډې قرضدار سوه. افغان توپ وهونکو د دویمې پاڼۍ پیل ډېر ښه وکړ. نور علي زدران او ابراهیم زدران د 16 منډو تاریخي ملګرتیا جوړه کړه. نور علي په 28 منډو خپله وکټه له لاسه ورکړه افغان لوبغاړو د دریم ورځې تر پای پورې یوازې یو وکټ لاس ورکړې و او یو سلو یو نوی منډې کړې وې. په دویم پانی کې ابراهیم زدران سلیزه ووهله. دا په ټیسټ کرکټ کې د نوموړي لومړی سلیزه وه. شغلی زدران د لوبې په څلورمه ورځ په یو سلو څوارلسو منډو وسوځېد. دغه راز رحمت شاه په څلور پنځوسو او لوبډل مشر حشمت الله شهیدی اتلس منډې وکړې. ناصر جمال یوازنی لوبغاړی و چې په دې پانی کې په یو څلوېښتو منډو ناسوځېدلی پاتې سو. په دویمې پانی کې افغان لوبډلې دوه سوه شپږ نوي منډې وکړې او یوازې د شپږ پنځوسو منډو هدف یې وټاکه. سریلانکا ته په توپ اچونې کې پربات جی سوریا پنځه او اسید فرنندو درې لوبغاړي وسوځول. ورکول سوی هدف سریلانکا په ډېره اسانۍ سره یوازې دوه اشاریه دوه اورونو په لوبولو سره پوره کړ او هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. تر دې لوبې وروسته د افغان ملي لوبډلې مشر روزون کې جاناتن تروت رسنوي ته وویل
مونږ تر دې دمه د ټیسټ کرکټ په تاریخ کې یوازې اته لوبې کړې دي، خو سریلانکا بیا په دوو کلونو کې څلېرش ټیسټ لوبې لوبولې دي. دا ډېر ستر توپیر دی. ټیسټ کرکټ د لوبغاړو ازموینه وي. مونږ چې څنګه کرکټ وکړ په دا ډول لوبه هیڅ ټیسټ لوبه نشو ګټلی. مونږ لا هم د زده کړې په پړاو کې یو. مونږ د لوبې په اوله پاړۍ کې ښه پیل کړی وو، خو د تجربې د کموالي له امله مو پاړۍ ونه شوه غځولی. سریلانکا په اولې پاړۍ کې تر څلور سوه منډې واړولې چې له همدې ځایه په مونږ تاثیرات پرېوتل. بیا په دویمې پاړۍ کې ابراهیم او رحمت شاه ډېر عالي کرکټ وکړ، خو د هغوی په سوځېدو سره مو اته لوبغاړي یوازې پاتې منډو له لاسه ورکړل. دا هغه ځای دی چې موږ پکې ستونزه لرو او دا ستونزه په حلو.
بل لوري ته د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی باطن شاه عبدالرحیم زای وایي نور باید زموږ لوبډله له ټیسټ کرکټ سره ځانونه سم بلد کړي. د نوموړي په باور له 2010 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د ننه منظم فرست کلاس کرکټ کېږي.
ولې هغه درې سیشنو کې چې موږ ښه کرکټ کړی و هغې نه موږ پوره استفاده ونه کړل؟ لکه موږ او تاسو وګورو په درېیمه ورځ باندې افغان لوبډلې کم بیک وکړه. سریلانکا په شروع کې څلور وکټې ډېر زر واخیستلې او د پوره اتیا ورځ په هغه ورځ باندې موږ لوبول. ولې په پوره اتیا ورځ لوبولو کې که موږ او تاسو وګورو موږ صرف ټوټل یو سل نهه نوي رنځونه وکړل. یعنې هغه څه رقم استفاده چې په کار وه د دغې نه موږ هغسې استفاده ترې ونه کړله. کله چې بال نه وایي سریلانکا د نوي بال نه پوره استفاده وکړله او هغوی چې په کم ځکه فیلډنګ درو هغه د فیلډنګ پلیس مطابق بالینګ وکړه. موږ او تاسو کراسو سریلانکا په سریلانکا نه موږ تقریبا شپېته اور ډېر لوبولې دي په دغه ټیسټ میچ کې. خو که موږ او تاسو د رنځونو ته راسو، رنځونه موږ سریلانکا په یو سلو او شپاړس اورونو کې تقریبا څلور سوه پنځه نوي رنځونه وکړل. موږ یو سلو پنځه اویا اور لوبول او یو سلو څلور سوه پنځه نوي رنځونه موږ. دغه کمپیریزن په کار د اوسنی کرکټ کو تاسو د ټیسټ کرکټ وګورئ، لکه څه رقم چې مو کالم د انګلینډ کرکټ چینج کړ، د انډیا کرکټ چې څه رقم چینجېږي، دغه د انټرنیشنل کرکټ چې کم ریکوایرمنټ دي، دغه ټول هغه کنډیشن او ترم به تاسو اډاپټ کړئ. یعنی رن ریټ اوس نن سبا په ټیسټ کرکټ کې ډیر زیات مهم ده.
د ویلو ده چې دا د افغانستان او سریلانکا لومړنی ټیسټ سیالي وه او تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د دریو یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د فروری میاشتې پر نهمه نیټه پیل کړي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د نولس کلنو نړیوال جام د کرکټ د نولس کلنو ځوانانو د نړیوال جام د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. هند په نیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د دوه وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. دویمه نیمه پایلوبه د پاکستان او استرالیا ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د نولس کلنو ځوانانو ملي لوبډلې په یاد نړیوال جام کې د امریکا متحده ایالاتو په ماتولو سره د شپاړسم مقام په ګټلو خپل سفر بشپړ کړ او کور ته ستانه شوي دي. د ویل ده چې د یاد نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په یولسمه نیټه وي. د هند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویم لوبا کوربا لوبډلې وګټله. د دویم لوبې تر ګټلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ لوبلړۍ تر دې دمه یو د یو پر وړاندې برابر روانه ده. د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه انګلستان او دویمه هند ګټلې او درېیمه سیالي به یې د فبروري په پنځلسمه نیټه په راجکوت کې وي.
په دوی مثالی کې انګلستان ونه کړای شول چې د هند درې سوه نهه نوي منډو هدف پوره کړي او په یو سل شپږ منډو یې ماتې وخوړه. هندي جسپریت بومرا چې په دوو پاړیو کې نهه لوبغاړي سوځولي وو د غوره لوبغاړي په توګه جایزه وګټله. د غراس په دې لوبه کې د هند لپاره یشسوي جایسوال په لومړۍ پاړۍ کې غبرګه سلیزه هم وهلې وه. بلور ته د سویلي افریقا او نیوزیلند ترمنځ هم د ټیسټ لوبو لوبلړۍ پیل شوې ده او د لومړۍ لوبې نتیجه د 201 اتیا منډو په تفاوت نیوزیلند په ګټه تمامه شوه. یاد سیالي د سویلي افریقا په قربتوب پیل شوې دي. په ورته وخت کې د سویلي افریقا د سوداګریز لیگ دویم پړاو هم جریان لري چې اکثریت لوبغاړي په دغه لیگ کې په سیالیو بوخت دي او د نیوزیلند پر وړاندې نسبتا ځوانه او بې تجربه لوبډله په لومړۍ سیالۍ کې ولوبېده او د دې امکان شته چې په دویمې سیالۍ کې ځینې لوبغاړي بدل شي. دواړو هیوادونو به یوازې یو بل ټیسټ لوبه هم ترسره کړي چې د روانې میاشتې په 12 نیټه پیلېږي. رچن رویندرا د نیوزیلند لپاره په لومړۍ پاړۍ کې 240 منډې کړې وي او دوه لوبغاړي هم سوځولي وو نو ځکه د غوره لوبغاړي په توګه ونومول شو. دغه راز د یادې لوبډلې مخکښ توپ وهونکي کی کین ویلیامسن هم په دواړو پاړیو کې سلیزی ووهلې. ورسته له هغه چې استرالیا ویسټ انډیز ته د 20 کال ورسته په خپل کور کې ټیسټ سیالي وبایلله، بیرته د ورځنۍ سیالي لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې وګټله. یادې سیالي د فبروري په 2مه سلورم شپږم نیټو تر سره شوې. په اول او درېم سیالي کې کوربا استرالیا د 8 وکټو په توپیر او په دویم سیالي کې د 3 منډو په توپیر بریا ګټلې وه. د دې لوبلړۍ په درېم لوبې کې د ویسټ انډیز ټوله لوبډله یوازې د 3 منډو په جوړولو سره سوځېدلې. د ویل د چې تر دې وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلو ورځو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شي او درې لوبې به سره ترسره کړي. اوس د سوداګریزو لیګونو د کرکټ سوداګریز لیګونه اوس مهال زیات شوی دي. د افغانستان پرته نور هر هیواد خپل سوداګریز لیګونه لري. په جنوري میاشت کې پیل شوی د عربي متحده اماراتو نړیوال لیګ، د سویلي افریقا شلوریز لیګ او د بنگلاديش غوره لیګونه وروستیو پړاوونو ته رسیدلي دي. په یادو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو هم سیالۍ وکړې او اکثریت یې د سریلانکا پر وړاندې د لوبلړۍ په موخه له لیګونو بیرته ولاړل. د اماراتو په لیګ کې فضل حق فاروقي سږ کال ډېر ښه لوبېدلی دی. هغه چې د مې امارات په لوبډله کې لوبېده د مخکښ ویکټ اخیستونکو په توګه یې له ټورنمنټ مخه وکړه. نوموړي 19 لوبغاړي وسوځول. د غراز د سویلي افریقا په لیګ کې بیا نور احمد او نوین الحق ښه لوبېدلی دي. د دوی لوبډله ډربن سوپر جاینټس په کوالیفایر 1 کې له سن رایزر ایسترن کیپ څخه ماتې وخوړه او اوس په کوالیفایر 2 کې د پارل رایلز او یا هم جوبرګ سوپر کینګز سره د سیالۍ انتظار باسي. نور احمد په لومړي کوالیفایر کې د یاد لوبډلې لپاره ونه لوبېد ځکه چې سریلانکا ته تللی دی او نوین الحق بیا یوه ویکټ واخیسته خو سیالي یې وبایلله. نور احمد د 12 ویکټو په اخیستلو سره په یاد لیک کې خپل سفر پای ته رسولی دی. د بنگلاديش په غوره لیک کې بیا عظمت الله عمرزی ښه ولوبېده. هغه په هر لوبه کې د یو بشپړ آلراونډر په توګه کارکردګي کړې ده. د نوموړي لوبډله رنګپور رایډرز له اوو سیالیو 15 ګټلې دي او د نمرو په جدول کې اول مقام لري. په دې لوبډله کې محمد نبی هم لوبېده. عمرزی د اغیزناک لوبغاړي په توګه تر ټولو ډېرې 301 اتیا نمرې لرلې او په اول مقام کې و.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د ایرلند کرکټ بورډ ادارې د فبروري په شپږم نیټه د افغانستان پر وړاندې د راروانو درې لوبلړیو لپاره خپلې درې لوبډلې اعلان کړې. ټاکل شوی چې دواړه هیوادونه یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ولوبوي. یاد سیالۍ به د فبروري په 28 نیټه په ابو دوبۍ کې پیل شي او د مارچ په 13 نیټه به په شارجه لوبغالي کې پای ته ورسیږي. یوازینی ټیسټ سیالي په ابو دوبۍ کې ترسره کیږي او نورې درې ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ به په شارجه کې ترسره شي. په ټیسټ سیالیو کې به د ایرلند کپتانی انډریو بلبرنی وکړي او په دې لوبډله کې نور شامل لوبغاړي مارک اډیر، کورټیس کمپر، جورج ډکرل، ماتیو فوستر، گریم هوم، آنډی مکبراین، بیری مککارتی، جیمز مکلم، پی جی مور، پاول سترلنگ، هری ټیکټر، لارکن ټکر، تیو وان وکم او گریک ینګ ولوبېږي. د غراس په ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې به لوبډل مشي د پاول سترلنگ پر غاړه وي او د ورځنیو سیالیو په لوبډله کې مارک اډیر، انډر بلبرنی، کارت کمپر، ګارد ډیلانی، جورج ډکرل، ماتیو فاستر، گریم هم، آنډی مکبراین، بیری مکارتی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، تیو وان وکم او گریگ ینگ شامل شوی دی. د غراز د شروریزو سیالیو لپاره بیا مارک اډایر، راس اډایر، انډریو بلبرنی، کورٹیس کمپر، گیرد دلانی، جو ڈکرل، گرام ہم، جوش لیٹل، بیری مکارٹی، نیل راک، پاور سٹرلنگ، ہیری ٹیکٹر، لورکن ٹکا، بن وائٹ او گریگ ینگ انتخاب شوی دی. د ورد چې د دې سیالیو لپاره لا افغانستان خپلې لوبډلې ندی مشخصې کړي. اوس ته تکواندو لټګره د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم دوه لوبغاړو حکمت الله زین او محسن رضایی د فجیره اوپن ل آزادو سیالیو د برونزو مډال نو وګټل. حکمت الله زین په څلورم وزن او محسن رضایی په دویم وزن کې درې سیالان مات کړل. دوی یو یو بریا د سیال د نشټوالي په خاطر هم ترلاسه کړې وه. حکمت الله زین په څلورم وزن کې د قزاقستان کډوالو استازی او د اردن لوبغاړی مات کړ، خو په نیمه پیلوبه کې ونه توانید د ازبکستان لوبغاړی وګټي. په دې ترتیب دی د برونزو مډال ته ورسېد او سیال د سرو زرو په سر فائنل ته ووت. په دویم وزن کې هم محسن رضایی د قزاقستان، متحده عرب اماراتو او فلسطین لوبغاړي مات کړل، خو په نیمه پیلوبه کې له ایرانی لوبغاړي ماته وخوړه او د هم په برونزو مډال بسنه وکړه. ځینې نورو افغان لوبغاړو هم په فجیره اوپن سیالیو کې خپلې لوبې وګټلې خو مډال ته ونه رسېدل. د افغانستان د تکواندو فدراسیون وایي چې په فجیره اوپن سیالیو کې د شاوخوا شپېتو هیوادونو نږدې 1900 لوبغاړو برخه اخیستې وه. تمه ده څو میاشتې وروسته د اولمپیک سیالۍ هم وشي او افغان لوبغاړي د تکواندو په برخه کې د ګډون د چانس د ترلاسه کولو لپاره له دې وروسته چین ته ځي. او د فوټبال لوبغاړو د آسیا د فوټبال د غوره لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ وروستیو مرحلو ته نږدې شوې دي. اردن د جنوبي کوریا په ماتولو سره پایلوبې ته ځان رسولی دی. دویمه نیمه پایلوبه به د قطر او ایران ترمنځ ترسره شي. یاد سیالۍ د قطر په کوربتوب د جنوري میاشتې په 12 نیټه پیل شوې دي او پایلوبه به یې د روانې میاشتې په 10 نیټه وي. په یادو سیالیو کې 44 آسیایي هیوادونو په شپږو ګروپونو کې سره سیالۍ وکړي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې درته د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د یوازینۍ ټیسټ لوبې په تړاو د افغان کرکټ پر لوبو لنډیوال مبصر فرهاد فدایي سره لنډه مرکه لرو. نور په مرکه کې واوري. فدایي صاحب، د دې لوبې لپاره داسې ښکارېدل چې دغه وشتنځای به چټک توپ اچوونکو ته مناسب وي، خو وروسته توپوهنه په سریلانکا ډېره ښه وکړه. د وشتنځای په تړاو رپورټونه څه وو او آیا افغان توپوهونکو وشتنځای صحیح نه و مطالعه کړی که بله ستونزه وه؟
وشتنځای چې دا لږ ګرین دغه لري، پیچز لري، خو په ټوله کې دا د وکټ بیټنګ لپاره جوړه وکټ ده او داسې کپتان تاسو وګټه او بیټنګ لپاره پریکړه ونه کړله. همدغه لپاره وسې نن یو څه ناڅه بالرانو سره پکې کومک کېده او نور ورځو ته به دا بیخي د بیټسمینانو لپاره جوړي او پیچي او ډېر مرسته به بیټسمینانو سره کوي، لکه بالرانو سره. بالرانو ته پکې دومره څه شي نه وي، خو بیا کېدلی شي چې په څلورمه او پنځمه ورځ باندې یو څه ناڅه سپین بالرانو سره پکې مرسته وکړي، خو په ټوله کې دا بیټنګ ټریک ده، لکه دلته ټول کمنټیټران وایي بلټر د بلټر.
ولې افغان توپوهونکو له رحمت شاه پرته ونه کړای شول چې په اوله پاڼۍ کې اوږده پاڼۍ تر سره کړي؟
افغان بیټسمینانو ولې اوږده پاڼۍ ونه شي کړلی؟ زه فکر کوم چې ابراهیم زدران خو داسې ده کنه، اول سر کې کله کله دغه بیټسمین چې شین پچ وګوري زه تلک ورته ورخطا سي، شاید ابراهیم زدران هغه اول کې بس تصمیم غلط ونیو یا پچ شین ولید او هغه ډیسیشن غلط شو. نور علي زدران خو خپل وکټ خپل ورکړه، همدارنګه اسمت الله شاهدی هم خپل وکټ خپل ورکړه، اکرام علی خیل هم تقریبا هغه شاټ غیر ضروري وسدو، وه رحمت شاه بیچاره خو داسې آؤٹ شو چې هغه خپل هم پوه نه شو چې دا ولې آؤٹ شو، لکه هغه د وکټ کیپر انټیسپیشن له وجه نه آؤٹ شو. نور نو زه تیغین وروسته چې بیټسمنان موږ سره نه ملو او ناصر جمال هم داسې فکر کاوه چې دا بال به ټرن شي، وکټ یې ریډنس وکړی، لکه دومره وخت یې تیر نه کړ، په دې وکټ باندې ټرن نشته او هغه بال بس بالکل سیدھا راته په وکټ باندې، خو هغه ټرن لپاره ولوبه او هغه ټرن نه هغه وکټ باندې ولګېد.
آیا په دې وشتنځای تر دې خطو په هنه کې دلای شو؟
زه فکر کوم چې بالکل د دې نه خطو په هنه بالکل پکې دلای شو، لکه څومره سی رحمت شاه خاصه بیټینګ وکړ ټول بیټسمنانو دغه سی لوبه پکوالای شو. نور علیم تاسو وکړه چې وکړه سی ډیره خاصه لوبه وکړه او درس رنز ډیر خوندور جوړ کړ، خو بیا یې خپل وکټه بس ناقه ورکړه. نو په ټوله کې وو د دې نه هم زیات سکور وکړ کې دلای شو او دا د افغانستان لپاره دا سخت اوسه پټس لوبه کې.
فکر نه کوي چې افغانستان یو بیټسمن کم لوبه ولای وو؟
زه فکر کوم چې دلته بیا د بالغانو ستونزه جوړېدله، خو مثلا دا یو تصمیم دی چې مثلا هر ټیم یې نیسي. ما ته په اول کې داسې ښکارېده چې خوځش پک سپیشلست بیټسمینان لرو، کنه دغه به کفایت کوي. نو بیا که ته وم بیټسمین راولې نو هلته بیا تا سره بالران کمیږي او وکټ بیا داسې ده کنه چې د بالرانو نه به ډېر زور وباسي او ډېر شارټ شارټ سپیلز به ته خپل بالران باندې وکړي. بیا په هغه کې ضرور دی ستا سره بالران ډېر وي. همدل پاره چې دلته دومره په وکټ کې چې نشته، د افغانستان هم درې تیز بالران کې ځان سره انتخاب کړي دي او بیا دوه سپینران اخیستي دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د ازادي رادیو د دیونه د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه بشپړ شو. تر بیا مو الله ملشه.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی هر ورځ ما تر عزیز دل کالای څه مقصد لري سپین کالای څه مقصد لري سپین وکړه ما ډېری دوستي مخنا دے دیاری آرو راز رازے و مات رات جوڑ نہ کے بساتا رات جوڑ نہ کے بساتا شناخت شکول مکاوی برباد نشوان کی دزوانی بلا آختا کی مینتا چپی جینے نور یاران تا پیدا کرے چنار دی جوانی حجی چنار دی جوانی گای بچا را سر وکی راز سوچ جو پل ماندکی یاد نمی دیری پسو چو کی با دیار و زبتل پا